سلام ستړي مشه وخت ما زیګر سلور بجی شوي صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري د ختیځ ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه لا هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د ښار څنډو کې ده او پلیسي تلفات واقعیت چې شته دي.
د روغتیا وزارت وایي 70% افغان نجونې د میاشتني عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړیږي. زین بن زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې ریال مادرید له روزنګری لاس واخیست. تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د لغمان روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړو له کبله لشته لږ سل ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه او د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولي. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړو له کبله لشته لږ سل تنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته وړل شوي چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن ازادي راډیو ته وویل
په تیر شپږ ورځو کې اندجازه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي و چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې ښایي دا شمېره تر دې نوره هم لوړه وي. اوسیدونکي وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوستې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمه ییز امنیتي مسؤولین بیا وایي د الینګار او الیشنګ ولسوالیو پر لورې عملیات روان دي او ډېری سیمې بېرته له طالبانو نیولې خو طالبانو خبره رد کړې ده. د کډوالو چارو وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. په ننګرهار کې یوې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نشلول سوی ماین وچاودید.
کامې ولسوال د خپل دوه تنو معتزینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ یې په ځای شوي او چې دوی چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم لري زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فراه ولایت کې یو سیمه ایز ښځینه چارواکی د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کبرا فائزه په فراه ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې ته په خپل سر تللې وه. ښاغلی حضرتی وویل چې د دې میرمنې مړی نن سهار د فراه د مرکز اړوند په کوکشیب سیمه کې وموندل شو. نوموړي دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې ابلاغیه کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پیښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې ورستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او هم له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداری ورکړی. د وزارت له خلکو په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وژغوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لویه لاره وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لویه لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د موترزینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې چې ژغې تر حکومت پورې ورسېږي. دغو موترزینو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره پر دې لویه لاره د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په میاشت کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوي چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي وو. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمني پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې د ماینونه ښخول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحده تیر سوي او ادعا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپل خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای سوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدی. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بیلاروس کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغو هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغې اعلامې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته وسوه، د بیلاروس دا حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پېښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت د یوې میګ 90 ډول الوتکې لخوا په مینس کې کښېناستلو ته مجبوره سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلي عبدالرحیمزي د ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او الینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ یې کړی. جزئیات په دغه راپور کې
په لغمان کې د جګړې صفه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لیرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې په اړه نه لري.
ملکی تلفات واقعیت چې شته دي ځکه چې دا زمونږ هوایي ځواکونه په ژه کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس.
نوموړی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامه روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د اجازه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیری، ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبلې شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسولین وایي چې اوسمهال امنیتي او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانې ویاند شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل
نیرو به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر.
په لغمان ولایت کې د امنیتي طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کرد.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د دوی لوري نیول شوي سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نوموړی وایي دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکو وایي لا هم د جګړو له سیمو محترلام خار ته د کډوالو کورنۍ را روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه د لغمان د جګړې له امله لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بې ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو انیسیار په خبر پانه کې ویلي چې سګنې کال تر پای پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څه باندې څوارلس لکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې څلوېښت مرکزونه پرانیستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادې اروپا مشال راډیو د خبریال راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مای په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې یو انیسیار لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه د افغان کډوالو دپاره د سمارټ کارډونو ورکولو وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو انیسیار په کوششونو ورکول شروع شوي. د یو انیسیار په وینا چې پاکستان کې څوارلس لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رجستریشن دپاره ورته څلوېښت مرکزونه جوړ شوي. د محمد په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای څلوېښت کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کوي، خو دې زیاتوي چې تر دې وخته پورې دوی په خپل نوم نه خو بینک اکاونټ جوړولی شي او نه نور داسې کارونه کولی شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره ښه شي. سلیم خان لقمانی هم په مومندو کې د تیرو څلوېښتو کالونو راهسه ژوند کوي. د د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپل په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومندو ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته به وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ایچ سی آر پوینا چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر د یو دیرشمې 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو په کارډ اخستو کې او یا بیا د کارډ اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي. چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي.
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورځ په ورځ صرف د دې د وجې نه زیاتېږي. امریکا چې کومه انحلا د افغانستان نه کېږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ که پونډري باندې او که دلته یې سیکورټي ریزن په وجه باندې ډېر سیزونه به داسې وي چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس د دې سیزونو خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دې وکړي چې هغه ځان رجسټر کړي او د هغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکېږي پکې د کورونا د احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ ښودل شوې ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروستو دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې لا 70 زیات نجونې د میاشتني عادت په وخت صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د نجونو د میاشتني عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې نجونو ته د اسانتیاو کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
یولس کلنه وم چې میاشتنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخته تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه و راکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه یې راته نه وویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاشتنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنګارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نه سو ویلی خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښایي یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوې او له ویرې یې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونو انځورګونو ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهواره امو بدبینی
د میاشتنی حالت په وخت کې هغه غلطه او ټولنیزه بدبینی لمنځه یونسو هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوی 50 سلنه زمونږ خويندې زناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويندې دي چې روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتي ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلک چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیون شاګردان اوس هم د مکتب څخه د باندې چې د هغه 80% انجنکیانې دي. یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې مو جذب کړل د دوی ساتل د 12 صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په هکله.
اغلی حمیدی وایي د دې حالت د کابو کولو لپاره د بهرنیو ډونرانو د جلب لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغلې د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په کندهار کې په تلیسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلیسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې څورلس کلنه شمسیه ده چې د تیرو څورلس کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم گزارېږم او بدن مې مړی خوراک ته مې شانته میوه نه کېږي، ترو ترو شانته میوه کېږي. پر سر مې درد چې ولاړ سم درد سنګېږم غزارېږم. یو وخت اوتاب اوتا یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په دوو یا درو ورځو کې راکوي. یا درما غټه نیسوي چې درما چې کوي په عمر درما کوچنیان یي او په غټواله درما غټې وي.
د شمسی پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما دا، د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیا مریضۍ اخته دي، د دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یو ورثي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده، دا خپل د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي، معنی دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته، یعنی دا اصلاً ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې، دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته شپږ سوه پنځوس ماشومان ثبت سوي چې یو شمیر یې په میاشت او یو شمیر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا شپږ سوه پنځوس شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته سوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده. په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه راجستر لرو، مګر موږ اووه سوه دو اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بیلاروس چارواکو مسافر وړونکي الوتکه په زوره کینولې او خپل یو مخالف له دې الوتکې ښکته کړی، د ملکي هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانه اونۍ بیلاروس د راین ایر هوایي چلند یوه الوتکه د جنګي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بیلاروس له لوري د یوې مسافر وړونکي الوتکې د سنولو او له دې الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکي هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشتمه راین یار الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمېنه منسک کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې داسې پیښه کله نه وه شوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوي دي چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لورې د ټولو مخالفو غږونو د غلي کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانشن له مخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانشن حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیشي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 9 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا لیګ یو مشهوره وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زینالدین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی، خپله دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دا خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا وروسته د روزونکي په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار فیل کړی او یعنی تاریخونه څو؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2018 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشت کېږي 9 قهرمانی وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوشې کړه او لاړه، خو ډیر تیر نه شو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان. فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی به بیا ریال مادرید پیدا کړي او د ځای ناستی بشي؟
ریال مادرید داس یو تیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه تیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوند کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی او هغه تر اوسه پورې خبری نه دی، خو دا هغه شایان دی چې خلک خپل فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو د راتګ خو امکانات نشته.
ز فکر نکوم مورینو به بیرتا ریال مادرید تر راشی. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اتروسه اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سي لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاسه ورکوي، فکر کوي چې سخته به وي ورته، که څنګه ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاسه ورکړه، بارسلونا د چا خبره تکه تکه شو، ورپسې ریال مادرید خو زمورینیو له لاسه ورکړه، ډیر ښه وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلي وو.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلی نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو دپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید همداسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړې له کبله لږ تر لږه سل تنه ټپیان او شپږ مړې روغتونونه ته وړل شوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نښلول سوی بم وچاودېد. د دې پېښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوونیز پروګرامونه. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم دارنګه کور کلی راډیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لومړنۍ میډل ګټونکې زکیه خدادادی د اولمپیک سهمیې په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه شوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلې خدادادی وکړسول د آسیایي سیالانو په ماتې او د دویم مقام ګټلو سره د توکیو اولمپیک سهمیې د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی. ټاکل شوی زاکیه خدادادی راتلونکې میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او دی درجې دویم دوره نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده وایي په دې کورس کې به له 20 ولایتونو 140 حکومتونه ګډون وکړي چې د لس ورځو لپاره به د حکومت په دریو برخو تالو سیالیو او ساندا برخو کې په تخنیکي ډول وروزل شي. د ښاغلي قریزاده په خبره دغه کورس په پای کې به د یوې ازموینې په ترسره کولو بریالۍ حکومت ته سي او دي درجه لیسانسونه هم ورکړل شي.
VRL د پنالټي ضربو په وهلو مانچستر یونایټډ لوبډاله ماته او د اروپا لیگ د نهایی لوبو بریا خپل کړه. دا لوبډاله په لومړي ځل وتوانېده چې د اروپا د یو لیگ اتلولي خپل کړي. د VRL او مانچستر یونایټډ ترمنځ د فوټبال دغه سیالي د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وشوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالټي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې وارایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د وارایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې یې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا دې را باندې ښه څه نوم ده، ویل ځان هغه و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه مترازي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر نام ماست، شاګل نر.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه چې یو ښه نوم به یې را باندې ښایي. ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ښایي څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. دیمو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه
د خوونی او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کوي، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدی سپ ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونږ نه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس، څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي، هم له بل پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجل انسان نو پیژنه
نو می ریحانه د کارتینا اوسیدونکي.
ریحانه جانې دغه موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده، بخمل ټیکا ده، هم دارنګ چرمیم دي دغه څنګه، یعنی تاسو چرمې دم را واخستې؟ ښه.
او خورجان دادما اورور چې دا بیا مونږ ته بخمل ټیکی راوړي، بیا مونږ کور کې پیچرمې ماته او زه ورندار مې ورېره مې
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا مونږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، مونږ کور کې مصروفه یو، اوسګارنی یو، او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې هم لري. په کورونا استي مونږ ښه درآمد هم لرو، د مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې مونږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دس نه چلار شو، او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې مونږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو چې ته ځو هم، او دې حالت کې مونږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاک لرئ که څنګه؟
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکر خو چې پیشاف شو اطلاق لرو بیا موږ د مغاکس رالی بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چر مې پېمو
یعنی څو نفر د مصرف سیو دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې له خپلې مریره مې د اوکل مې چې مور مې د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډیره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان ذکر دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل نه
زهرا جان تم کار کوي چرمه ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کور سره راشم لري ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
ذکر دي چې البته
هو چرمه مې ذکر دي بخمان مې ذکر
ات چادر ته ذکر دي البته
د ټول مې راته اما مور راته ذکر دي هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې ذکر
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازم اش پگم سم کم مکتب تم رسیدگی کم اخپل نور کارونه مور سره کم
دیر زیاد تمانه ننو هیلمان دیش طول کورانه دیگه سی یوخه مصروفیت سالم مصروفیت بکور که ولری در سود کورانه طول غری پک مصروفه شی دیر منه نکو دو ساندل تازم انگرور هم ده نو دیورور تا با هم ور شو چی دورور حلوه تا تم را همکاری که دی خواهند سره او تم را خوشحاله ده دی کار نه میره بانی رو جنه زن رو پیشنه
سلام علیکم جوړ بخیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې او منګه د چرمی کاروبار کو دلته کو کې مګتا ماته ای منګه دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
اثر یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامې ده کار
والا ډیر ګټ لري ځکه موږ ډیر ګټ موږ ته پاتې کی او لکه یعنی منگا حصہ چو حصے نے کی چدا ہوتا اور کبل تا اور ہم آگا ٹا حصہ ہے منگا
سالم بخت یا مشخص پر خزو یا ناری ناو پوری تڑاؤ نہ لری بلکہ تو کور ٹول غڑی کا ولاشی چپکے وانڈا واخلی دلغمان ولائے تو سید ان کے حاجی سیدا جان پخپل کلی کی دیوی کورنے کی سا ادا سرا تکوی
زمن پر کلی کی دس خلق ستا دا چے دا دا اسپین زرو دا گانے جوڑی کور خوان دے دا زی بادار کی اسپینی روڑی کور تا بے دا کور والا چے بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کره ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوه دنګله لري خپل ژوند کره برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
اسلام دی بافتو د سوندو چاکاتو خولې د شان میستدي کوي سم په سی خو بافتو د شان مګم وستون وخت بچانو ته کو چاکاتو نه مم کول لور ته مکمی سم جوړو خو یعنی وست وظیفه تر سم وظیفه مې نه سم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن میستدي چاکاتو نه میستدي پتلونه کو نه ورشه میستدي کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې د سچ و بچان مې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکاتو نه ما ورته ودل دا به مو بل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول با می آتا ورطا چا وره وره بلوز اکونه با مرتا چوره و نیم قولا خو واس مصرفیت داغ وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصفین سم خودو غنه وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصفین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا نست استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوی دی. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکې مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده. چاورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنۍ چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځنی مصارفو کې، د کولای شي چې د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي. او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ قانون را تواخلی
بس ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولای شي هغه وکي او له دې لارې مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ له سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمې بوختیاوې لارې مرسته وکړي.
د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پرنا باندې مئن خو تیارو نانا یاری کم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بودے تال شم رنگا رنگ رنگین جمان کے سپین شم شم گڑے گم چد مستوب میں پل کے پسا کے یو پا جان ورشم لیونے شانی خمار شم پا خونوں کے خورے گم جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پو جہان کی دو خیار و فاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندی گم پوری